السلام علیکم دا خبرونه مو تر نوو بجو دوام کوي نن دوشنبه ده د لړم یا قرب لسمه د نوامبر لومړی نیټه بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه دا اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم و هغه کرکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې نه دي ورکړي پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول
زیات له یو میلیارد ډالر نه زموږ هیواد ته دینه نه عاید راځي
د ورکو اجزنو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 1200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي طالبانو د سپتمبر پر 14 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی نه د دغه سازمان په شپږ اویمه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې اووه کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولي دي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې دوی غړو د کابل د نهمې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل هخوا باختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رسیدون سي که څنګه بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوی او برتانوی سیالونو سره دلته په روم کې راغوند سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت پستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو په دې اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبدالنهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسېدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشي کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خپرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې یې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه شي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشرۍ کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنه کې شمولیت له بلغاریا سره د ویلانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزود د خبرونې د راپورونو برخې ته، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 309 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمین روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر یې 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانۍ په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یوه خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو اوس څوک ځواب ویونکي نشته. د پروژو شمیر شپږ سالې خود رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومیکا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
موږ د خار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مو باور وکړ. موږ د خپلو انجینرانو معاشونه نه دي ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي یې درلودل ترې پوروړي وو. زموږ پیسې زموږ حق دی، باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، لکه د غني په دولت کې مشکلات و. پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فساد 90% تر رسیدلې دي، تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیر یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهیلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهیله ده او یو تن ښوونکی ما. احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکونکو د ټولو انجنونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلی دی کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري د ناامیدۍ احساس لري خواشینی دي حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامید دي یعنی مکتب تر شپږم صنف په درې کمنه لبی مخاطب تشکلم سیم په پریبدی ورسته موږ همدا د تر دولسم سیم په دې دی ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي او د دې په تر دولسم سیم په پری ورسته بیا تر لیسانس تر کچې پری وی نو مې ته خو ډیر د ډیر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډیر خوشینه موخه مې او تبه ده چې دوی به څنګه د دې راتلونکي به څنګه ستید ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی څه احساس مو کولی
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی د ویر احساس د ټول سو ما او زما ځینې نور همکارانو لای پرېښي وو ټول تللی او تقریبا 3 میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو او کله چې حالات بیرته نورماله سو تر دې هته موږ د تر لاسه کې چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت راستانه شو
هیلی متوی ارزوګانی متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې ورزګان به روښانه راتلونکي لري مثلا کومل ته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندي به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې ورزګان راتلم کې روښانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلوده چې زموږ ولایت هم د نور ولایتو په سطحه د تعلیم لکه چې څه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل مې چې د نور ولایتونو سره په یو حد هم مخته ولاړ شي حد اقل د غوښتنې سره سړی وکولای
دراتونکو لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکو پاره باندې
مکتب به څنګه سي هره هیله او امیدونه چې موږ روز د راتلونکو ته روښانه راتلونکو ته د یو پرمختللي روزګان ته مدرلور چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د سوادي د لامل دی او لامل په سوادي ده د دوی ډیر اندېښنې دي او زما خپل هم د اندېښنې ده چې دا راتلونکو به څنګه سي کچې موږ مثلا وای چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مخوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابرې ده نیمه به چې به سواد سي نیمه څه دا درته به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مستز مخوند دی راتللی اوس هم به هم دا وایي چې زه چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل عزت په دوام ورکړو او کوم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانانو ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا هم دا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده هم دا ایران دی نور ممالک دی هغوی هم اسلامي ملکونه دي دا هغوی ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشته مثلا د دې اسلام او د دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو دا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو
پورزګان کې یو شوونکی راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کولې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخت ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوب کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري د لوبډلې استعفا ورکړه او وی ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اوارسي صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي
last game for their former captain Asghar Afghan
د ابو زبید کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمه او په خوانه کپتان په وګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شی به وي ځکه استعفا یې کړی او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي په ژړغونی غاګې لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله باندې مې وخت چا ته مې کړی وای دا خبر مې ځان سره ساتلی و. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي وای چې تاولې په دومره وخت کې مزر دي دا پریکړه وکړه او کله کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع مله وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ
افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله. د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په درویشتو بالونو د یویش پګیزی او دریو څلوریزو په مټ یو دیرش چټکی منډی جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرشو ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شل اوریز جام ولوبه او د یو ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبه مخکې په ټیم کې او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکنفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل روسي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ افغان د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه دا کوشش کړی د بارم خلوبي کو میچو ګټو چې په مخ باندې مسکار اوري.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شل اوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو غواړی هم و او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړله یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ سره د افغانستان ټیم به شماره لوبې وګټلې. سپی الله ستانکزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او ډېر د ده هغه کراکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې د ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او شینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړله یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله د هلکانو ښه مدیریت یې کاوه.
ښاغلی افغان اوس پرېکړه وکړله فکر کوي لږ څه احساساتي پرېکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډېرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور ته وا فکر کوي لکه احساساتي برخورد نو سپدي ارتباط ل ورلد کپ وروسته هم کولای شو دا کار څنګه
و وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغه سوا چې باید د هره لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم خاطر چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسی په ارتباط راته ووایي چې فکر کوم یو ریکارډیم پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هېوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم دغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره دا کیپټنسي مخکې بوتله. یعنې زه په خپله مینه د یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی شم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسي په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لرئ د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغسې برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې. په هند کې همدغسې برخوردونه کېږي، مګر په اروپا او دغه نورو هېوادو کې به تاسو اطمن کتلی چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کېږي، متفاوته دی.
بله همدغسې ده، لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره به لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کی او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وچی د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یکشنبه د ورځې په لوبه لیکنه کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د 128 منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د 28 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یوه لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بله لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخندزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخندزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خپرې شوې وې، خو ګارډین لیکلی چې د شنبې ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر له وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګارډین ښکلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په اومه نیټه په یوه پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لېږدول شوي څه نه دي ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو مخکې 1600 کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کېږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې له شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې له لارې سفر کړی او ډېری یې امریکا ته تللي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 209 متریک ټنه طبي توکي استولي دي. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته راستون سي که څنګه. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم ممنوع ګوند د لسورزنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز لاري 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته ویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 13 لس تر 14 ټنو جلغوزی تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز له لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 جلغوزی چین هیواد ته صادر سول او بل دا سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتون تر 10,000 ټن پورې جلغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي راټولېږي، د ټولېدو په حال کې دي. زیات له $1 میلیارډ نزمګ هیواد ته ان شاء الله دینه هینا عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 500 یا 600 را پدې خو انتقال په ټپه درېدلې و. لله الهام د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای شوای چې ساش کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت په افغانستان کې دي، په هغه ظرفیت د جلغوزي ست نه د خارجانو کومک ست نه د بل هیچا کومک ست.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دهلیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دهلیز له لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2008 ټنه، په 2019 کال کې 1900 ټنه، او په 2006 کال کې 15500 ټنه، چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوي. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوي، او په اوسط ډول به له 8000 تر 1300 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه یو معلول کاکم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظام درته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. وروره موږ خو هغه مخکې دولت و هغه موږ ته پیسې راستولي وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع و، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لستونه یې نیولي و، ولایت امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه، د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي، موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي، هغه مفسدې ادارې راکړې وې، اوس په دا مصلح اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې درک یې نه معلومېږي. نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وزې بغارې وي. موږ څه وکړو؟ چېرې ولاړو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي، دغه خو دې راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوي که نه راکوي، هغه د دوی تار دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاتهو.
بلې رحمت الله کټواز دی. کټواز په تماس کې سوایم چې موږ مایبین یو، در بدر یو، ماسونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول، دا اقتصادي ویزي، او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم، او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شهنده نه مقبول دی بخارونه خاص چې موږ په غم وخوري. موږ ته شي نه راکه، موږ به ته باندې خپل عراق کندهار ته په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. واړه چې به ته لاس خپل ولایت ته هم دم نه لرو، او د لارې کرایام نه لرو، زه څه کولی چې لاس کندهار ته نه پوهېږم څه وکړم. او بل هم زه د حکومت کې مایوس شوی یم، او دانو معاشونه مثلا خوړه راکول مثلا. اوس که د حکومت چې لاړه د طالبانو، اوس ما ته معاش نه راکوي، نه پوهېږم څه چم وکړم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر هر څه مخکې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې ډېر خوشاله یم. د ازادي راډیو خدای هیله لرم چې دغه د ازادي راډیو دغه د ورکو ځان خپرونه چې دا باید د څه شمیره موږ ته پیدا کړي، ځکه دا یو نړیواله شمیره ده، ډېر مصرف کوي. نو دغه مې پیغام و، نو هیله ده چې تاسو به دغه جدې پاملرنه کوئ. شاوخوا درې دقیقې کوم.
د دغه ګران رول په ځواب کې باید ووایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمیره کار نه کوي، او تاسو کولای شئ چې یوازې د نړیوالو شمیرو لخوا موږ ته پیغام راولېږي او یا د واتساپ ته لاړ. خو لکه څرنګه چې مې پخوا هم څو ځلې دا یادونه کړې وه چې که تاسو لنډ پیغام راولېږي نو ستاسو مصرف به ډېر نه کیږي. مثلا که دغه ورور د دغه پیغام پر ځای د خپل کوم ورک شوي عزیز یا دوست په هکله پیغام موږ ته پرېښی وای، نو ښایي همدومره مصرف به یې سوی وای لکه د دغه پیغام د ثبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې په ترڅ کې خپل پیغام ثبت کړئ، چې په هغه کې یوازې خپل نوم، د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او نشانې ووایست. نو دغه پیغام د تلوی دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا شوي کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې لرونه کوم. هم د هیله چې شبه زه محمد کریم حکیار یم، د کندهار ولایت څخه. د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کېږي، چې دی وایي چې زه یو کال کېږي زه ورک شوی یم. په چېرې د پنجشنبې په ورځ باندې مو پیدا کړی دی. سادی تکلیف هم لري، خپل نوم نه شي یادولی، کله کله نوم یاد کړی. زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي، زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. صفر اویا څلور سوه اته چې اته ویشت شپږ شپېته، یعنی صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 شپږ. زما سره تماس ونیسي. ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم، د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و، یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومېږي، لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه اویا څلور سوه اووه ویشت دوه نوي درې نوي. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري، زما د واټساپ شمېره ده صفر اووه شپږ اووه صفر اووه اووه صفر درې شپږ. شماره بیا تکراروم: صفر شپږ اویا اویا اووه سوه اویا شپږ دېرش. د پیغام د نشرېدلو هیله مند یم.
سلامونه نیکې هیله دي ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. وارث محبت یم له دې صاحب نه. یو کس دا د جواد په نامه باندې، هغه سترګې شنې دي، سور غوندې هلک ده. نو وایي چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه اورېدي. هر د چا زوی وراره یي، هر څوک زما غږ اوري. نو دې ساوز نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره صفر اووه سوه دېرش یویس صفر صفر، او ایم ټین شماره مې ده صفر اووه 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 پنځه صفر شپږ یو درې یو. خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست، یو ماشوم راوسی سبنا په نامه، وایي د هرات د خوانه یم، د هرات ولایت د مرکز نه یم. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره موږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
قدرمنو دوستان، دا و تاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي وو. تاسو څخه ډېر مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خبرو کړو چې د خپل ورکو شوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا څلور کاله کېږي ورک شوی دی. دا اتلس کال یا د نولس کال په عمر دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د نادي د کلي پتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري، پر دغه شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ. بله شمېره صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نهه. د شمېرې تکرار: صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی، هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي، کولی شي پر دا شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نومېږي، او که چا سره وي زما سره دې په دا نمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0508 15 6 0 9 22. پر دا شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لس ولس کاله نه صدر اکبه نن د ولې پلان نه خو په دتبل اکبه چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي. په دا شمیره اړ کوي 0508 درې 0104 15. ټلیفون سره د بیا درته تکراروم 0508 ډیر سوارلس 15 15. ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې نو سلام په نشر کې. وسلام په احترام په امان.
سلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او ریډینګ ته نیکلا وی احترام اخلم. زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری وسوالي اوسیدونکی یم. شلکا لوړان چې د کله د زړه تخریب دوران یې دوه وخت زما یو ورور په کندز هوایي دګر کې مخابري مسول یا امیر وو. نو بیا د در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل څه نه ده. نو بیا دا کوشش کوم چې موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو. خو ډېر کوشش نه دا ده چې راتل چې هغه شي څه نه ده پاتې وخت. خو اوس وخت چې کله په نشیر لای طالبان د کنټرول لاندې کوي چې اکسپورت کول په فیسبوک یا نت کې نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړم. لاره په نشیر د بلګل زې پرې د بوخو په ادرس کې رسېږي چې دې ځوان افسر کار کوي اوس نه هغه صاحب لکه کولی دي. نو کله هر چا هر مجاهدین له هر ولایت ته انتقال شوی زما نمبر ته زنګ ووهی. په دې اړه زما سره همکاري وکړي مستد معلومات راکړي چې زه واسو خپل ورور شنو محمد کاهر دی. تقریبا درې څلور کال عمر لري. په دا وخت اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خپره شوې ده د سلوی ګوري د راستار خو خاصې ویډیو خپره ده. او دا یو اکس پر د فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا چې خبرې کلی چې دا ځوان افاده کار وکړي نو مه حال خرځوي چې په ماغه ژوند زغوار زما شمیره ته ځم وي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 1 9 1. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر سمخ سلامونه پیرجان تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزانه ټول کډرونه اوریدونکو ته زما یو دوست ورکړي د سخیل احمد په نوم نو کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ماته په همدغه شمیره زنګ ووهي. شمیره ده 0 9 0 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 0 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0. د شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیلغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست چې راز محمد په نامه لا دین اسکی چې دا راکاسو وی دی چې ارم سره ورته دراسي نو موږ نه خبر باندې لمخې دې دا شمیره زنګوي چې پر و چې پر اته نه دی چې زنه چې پر چې پر چې پر جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد په نامه سره دی دا شل کاله کې چې په ګریش کې نظر کاوه دی دا شل کاله کې د ریس معلومات نکړي که ار چالي زلې زادغه محمد استاد معلومات لري و مشته دی په دغه پاته سره زر نمبر په پاته سره دی مشته اول نواسي موږ یو زره یې نامور کوو.
سلامونه هانی کیویل احترامات او پښترمنه د ازادۍ رادیو څخه درنونه دبرو مناس او ګډون پټه د کوم چرو هاوس ګړو په وای دا ترې کوم فاریکا څنګهوال دا ورته کوته خپاریکه کې تا زمونږ یو دوست سره کښوي دا شاکر په نامه باندې تقریبا 40 کال کېږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د ژوند مدمست کړه څه معلوم دی او یا چا لیدلې وي په نام دی دا ترې کوم شمیره د تی په ورته وي ساتیا
السلام علیکم. نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بیدالله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لوري حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویږي هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. سهر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبیولا زابري ته په دې شمیره زنګ ووهئ. کورنۍ مور او پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمیره د 0 0 4 5 5 5. بیا هم د شمیرې تکرار 0 0 4 5 5 5. نبیولا زابلای د عبدالحق پلټه د لپمن.
محترم اوریدونکو د نن ورځې د پاره ستاسو پیغامونه هم دومره و په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
Be with us. سر دے دلتا اے من او دا سوئی دا دستر دے دلتا زمانہ کمش ویک سر دے دلتا عمر میں تیر شو پسارا لالیا عمر میں تیر شو پسارا لالیا وی تیرا پیا چی بے وفا لالیا چیرا پیا چی بے وفا لالیا